شپې 9 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه هم د نورو په څیر په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان وایي اسلام آباد د خپلو ستونزو حل لارې په خپل هیواد کې دننه ولټوي. حمدالله فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو تلویزیون نن خپور کړ، دا څرګندونې وکړې.
اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د نورو په خلاف وکاروي. افغانستان نور د هیڅ چا په وړاندې تهدید نه ده. پاکستان د خپل مسولیت موږ پر غاړه نه راچوي او خپلو داخلي مشکلاتو ته د په کور دننه حل پیدا کړي.
د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان له څرګندونو مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی آصف د شنبې په ماښام له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د بلوچستان په مرکز کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه په غبرګون کې وویل، د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلی دی. د کوټه د اورګاډي په مرکزی تمځای کې د شنبې ورځې په برید کې د یو شمیر پاکستانی سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 26 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حمله پړه د بلوچستان د ازادي بخونکو پاوځ په نوم بلتون پاله ډلې ومنله. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خوست ولایت کې د ژمن رادیو د خبرونو د بیا پیل هرکلی کړی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د رادیو نن ماسپښین خپلې خبرونې بیا پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې د خوست امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروسته له هغه د دې رادیو خبرونو ته اجازه ورکړه چې د ژمن رادیو مسؤلانو د موسیقي د نه خبرولو ژمنه وکړه. د خوست سیمایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریې یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي دي. متحده ایالاتونو د ایران له ملاتړ برخمنه حزب الله ډلې یو تروریستي سازمان بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی ده. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار د سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي پر سیده زینب صاحب د اسرایلو په هوایي حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ 14 نور کسان ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه بنسټ چې په سوریه کې داخلي شبکې لري مخکې ویلی وو په یو ودانۍ کې چې لبنانۍ کورنۍ او د حزب الله غړي پکې اوسېدل په حزب الله ډلې پورې تړلې کسان د اسرایلو په حمله کې پنښه شوي دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان د جنوب پر برخو کنټرول لري او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي د ټولنه اوکراین ته د توپ د 1 میلیون مرمۍ او د سپارلو د ژمنې پوره کولو ته نږدې شوې ده. بورل چې په کیف کې د نن اروپایي پراودا خبري شبکې ته وویل چې اروپای ټولنې تر اوسه اوکراین ته د توپونو 980,000 مرمۍ سپارلې دي. بورل وویل موږ دا اندازه مرمۍ باید د سګنی کال تر پسرلي پورې سپارلې وای، خو په دې کار بریالي نه شو. خو هغه ټینګار وکړ چې د 1 میلیون مرمیو د سپارلو پر ژمنه مو تقریبا عمل کړی دی. په عین حال کې د روان کال په فبروري میاشت کې د چک جمهوریت د یو جلا نوښت په ترڅ کې له اروپایي ټولنې بهر نورو هیوادونو اوکراین ته د توپ د 15 لکه مرمیو د ورکولو ژمنه هم کړې ده. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو د لړۍ دریم لوب روانه ده. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په زیان سره 140 منډه کړي. په نننۍ لوبه کې چې بنگلاديش په بیټینګ سره پایل کړ، افغانستان ته د 240 منډو هدف ورکړل شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د تیرو دوو لوبو لمړی هغه افغانستان او دوهمه بنگلاديش وګټله او نننۍ لوبه یې دریم او ورستۍ ده چې ګټونکی به د دې سریز ګټونکی هم وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. باورې چې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسه سل په سل شکنجه کیږي او د خپل لند تجربه د خاصه وای دا ګوله سپشي ترل کیږي او هل تکول ورسره کیږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د ژمي لرار سیستلو سره هغه چې د خوراکي توکو لنه امنی سره مخامخ دي خایل ډیرو ستونزو سره مخامخ دي مخامخ شي. په ننګرهار کې ګلې او بارانونو سخت زیانونه اړولې دي.
د کوز کونړ ولسوالۍ د ګورې او کاشکوټ او په سورچ او بډیالې سیمه درنو بارانونو غلې دومره زیاتې و ده په لحتا چې په سنې مکمل تباہ کړې دي.
د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یوشتو سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکړای.
دا درې درې کال فورې چې کوم مدنیت سپړل شوی دی یا قرارداد ورکړل شوی دی ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې د هندي چارواکو او طالبانو له کتنې وروسته د کابل او نوی ډیلی د اړیکو راتلونکو ته کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د شکنجه د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبل مانی چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی سویسی رسنۍ سویس انفو سره په مرکه کې ویلي هغه نارینه او ښځې چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیول کیږي او سخته سزا ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د شکنجه پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجه تیروي. د دغه سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبلمانی چې د روان کال د اگست په وروستیو کې دیوی اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی سویسی رسنۍ سویس انفو سره یې په یوه مرکه کې چې پرون یک شنبه د نومبر په 10 خبره شوې ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقوقو فعالانو د نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغو افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محل یوازې یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کیږي او شکنجه کیږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي او په خبره یې آن کې ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي یوې دولتي ادارې ته د خپل ستونزې شریکولو د ورتاګ اجازه نه لري. میرمن مانی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په ونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د تیر جمهوری حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. ژورنالیست او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسه سل په سل شکنجه کیږي او د ښځو د چې د خپل لند تجربې د خاصه وایي دا ګوله سپشې ترل کیږي او هل تکول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې د هغې ترڅنګ حتی د امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تیری کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې د چیلې دی وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې وړاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل سوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار ولایت په خیوي د نور بیسودو کامه او شاوخوا نور ولسوالیو کې د طوفاني باران او سخت ګلې له کبله خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو ته اوښتو خبرونه را رسیدلي. په خیوي کې یو تن مړ شوی، سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او پکې ولاړ کښتونه له منځه تللي دي. د ازادي راډیو خبریالې نور تفصیل راکوي.
د خیوی ولسوالی اوسیدونکي عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نن دوشنبه شدید باران، ګلۍ، توپان او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او ګڼې لارې بندې کړې دي.
نن د دوشنبه په ورځ تقریبا 4 بجې د درنو بارانونو، سیلابونو او ګلۍ د کوز کونړ ولسوالۍ بالخصوص د ګوریک او کاشکوټ او په سورج او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې، حتی چې پاسونه مکمل د سیوی چې تباه کړې دي. خوړونه راوتي، لارې بندې شوې دي، ترانسپورټي لارې هم بندې کړې وې. خلکو ته ډېر درانه تاوانونه اوښتي دي.
د خیوي ولسوالۍ د بډیالۍ اوسیدونکي سید محمد راته وویل ننني توپانی باران او غلې د سیمې بزګران سخت ځپلې دي.
هم غلې ورغلې دي، هم ډېر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلې دي. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکي خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته هم چارواکو ویل چې په خیبی، گوشتی، کامی او بټیکوټ ولسوالیو کې شدید غلې خلکو تزانی او مالی زیانونه اړولې دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې په خیبه کې د دیوال چپکېدو له امله یو تن مړ شوی او پر سلګونه جری بزمکه ولاړ کښتونه یې له منځه وړي دي. د ځایي چارواکو په وینا چې په ځپل شوو ځایونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره یې سروې پیل کړي او یا د کورنیو سره به مرستې وشي. د یادونې ده چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد بیلابیلو سیمو کې شړکنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال ګڼ زیانونه اړولي دي. خو لا تر اوسه د تیرو طبیعي آفتونو زیانمنو شوو سره پوره مرستې نه دي شوي چې تازه د ننګرهار یو شمیر سیمو کې بیا ولسونه وځپل.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د یو ایف سی د بې ماتي افغان لوبغاړي فرید بشارت د مرکې اوریدو ته هم راسره اوسئ. خو اوس ورځو نورو مطالبو ته. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 22 سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یو بیان کې ویلي چې په دې قانونو کې د وسپنې، سرو زرو، یاقوتو، کرومایت او نور قانونه شامل دي.
که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت له کبله نیوکې کیږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د 22 سترو قانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په دغو قانونو کې د وسپنې، سرب، جست، سرزر، یاقوت، کرومایت، سیمنٹ، باریت او د ډبرو سکاره شامل دي. په بیان کې همداراز راغلي چې د ستر میقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار په ولایتونو کې موقعیت لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغو قانونو د تړونونو او استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخ دی. د طبي زیرمو پوهان ادعا کوي چې طالبان د ډیری دغه ډول قراردادونو هوکړې د نړیوالو معیارونو او سمې ارزونې پرته ترسره کوي. د اقتصادي او طبي زیرمو د چارو پوه او د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې شفافیت په خلکو ته خودل څو دومره مشکل کار نه ده، خو دا چې څومره وخت پورې دا درې درې کار پورې چې کوم مدنیت سپارل شوی دی یا په استخدار خراج شوی دی یا قرارداد ورکړی شوی دی، د دې صحیح ارقام او د دې صحیح معلومات خپل د معدن وزارت پورټل باید جوړ شي او د دې معلومات واچول شي. د ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکړي. اگر چې دوی وایي شفافیت شته خو مطلب د خلکو ته ښکاره کیږي نه.
د ښاغلي احمدزي په خبره دا چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نه کوي او طالبان هم په ارزانه بیا د دغو زیرمو د کیندنې تړونو نه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالواحد سادات وایي تر هغې چې په افغانستان کې د قانونو استخراج لپاره ښکاره او شفاف حقوقي چوکاټ نه وي رامنځته شوی، ولسته ګټن نشي رسیدای.
باید واضح روشن خلکو ته معلومات ورکړل شي چې دا قراردادونو اساس شې دی، دا د قراردادونو مدت، دا قراردادونو په کوم شرایط او شکل منعقد کیږي. شفافیت که موجود نیوی بیا دیر شک او گمان مطرح کیگی. ده مادن استخراج دیوازی دا ده طالبان ده داری پوگته، یعنی ده اغوی ده روزمره مصارف پخاطر باید استخراج نشی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبي زیرمې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري، چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د قانون وزارت ویلی و چې د دغه طبي زیرمو ارزښت تر 3 تریلیون ډالر پورې رسیږي. که څه هم دا هیواد په نړۍ کې د طبي زیرمو له کبله بډای هیواد ګڼل کیږي، خو په ورته وخت کې افغانستان د 2023 میلادي کال د لوګي په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ د 128 هیوادونو په منځ کې 118 ځای لري.
په خوست ولایت کې د داخلي بې ځای شوی کورنیو غړي له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د بشري مرستو په ویش او د ژوند د نورو اسانتیاو په برابرولو کې دوی ته نوره پاملرنه وکړي. دوی وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي، اقتصادي کمزوري دی او د ژوند له هغو لمړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري چې ټول خلک یې لري.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بې ځای شوی له اړوند دوی دارو او نړیوالو بنسټونو غوړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومان ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخو کې مرسته وکړي. یاد بې ځای شوی کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشتې دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او گزاره یې سخته شوې ده. دیاد سیم یا وسیدون کې شریف زازی مشال رادیو ته ویل
روش نومینه ویلی کې واپس لور شي بیا چمرست نه دی لیدلې، نو په دې نه پیږو چې څوک به سروب سرو خرڅوي که هغه سیده موجود نه بولی. دا ټول د افغانستان زوریدلی خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلی کور کې مړې نه لري، کور نه لري، یا تیمون دی یا شایدون دی یا د کوندو زمان دی، هغه خلک دلته روغلي.
د یاد سیم یو بل سودون کې محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځای شوی کډوالو د کورنۍ وختيري د لاس په مزدورۍ ده چې ورځي ګټي او مازدګر ور باندې کورته د خوراک یو څراوړي.
چې باید وسه چې اکثره خلک 2 کیلو یا 1 کیلو وړو راوړي بیا ځای پخوي، مرسته لا اول تر اخره نه دی راغلی. بیا که راغلی ټول ولس کې 5 کورو ته ورکړي هغه هم داسې مرستې سماجي معمولي شایي.
د خوست په شمال کې د بې ځای شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي او ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړ کې مکتب ته نه ځي، دغه سي به تعلیم دي، غواړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب ډېر پیس غواړي، 500 روپۍ پیس غواړي، هغه عجزان دي اس نه لري.
بلوري ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بې ځای شوي ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوې اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړې دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
موږ کوشش کوو چې مساعد سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري، کومه حد پر چې امکان وي کومکونه سره وشي. په تاسف باید وایم چې د هلیو پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو کچیرته لاند وخت کې خاصتا د جمی په رسیدو سره امکانات مو ترلاسه کړو، مو کوشش کوو چې تر ډیره حد پورې د ضرورت دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو لمخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بي ځای شوی کورنۍ موجود دي چې ډیره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لږ شمیر کې کړي د خوست په ګډون ډیری ولایتونو کې میشت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې نور مطالبه ته ورشو، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د ورځنی لوبي په اړه ورستی جزئیات درکو. اوس مهال افغانستان بیټینګ کوي، د ادریو لوبغاړو په زیان سره یو سلو شپېته منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. رحمان الله ګربز او عمر زید دواړه په بیټینګ په حال کې دي او پینز څلور دیرشم اوور روان دی. د خبرونه په دوام کې را سره اوسي، په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم وړاندې کیږي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ژمي په را رسیدو سره له سیلابونو زیانمن شوي او هغه خلک چې د خوراکي توکو له ناامنۍ سره مخامخ دي لا له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیدای شي. دا ټولنه وایي چې د اټکل لمخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې $1 میلیارد بودیجې ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د زیانمنونکو کسانو د وضعیت په اړه د اندېښنې سربېره وایي چې دغه صندوق د ژمي د برنامو د پلي کولو لپاره د $402 میلیونو د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه صندوق پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره خبرداري ورکړی چې د ژمي پر رسیدو با سیلاب ځپل یو هغوی چې خوراکي توکو له کمښت یا نامنۍ سره مخ دي لا ډیرو ستونزو سره مخامخ شي. سیف د چلډرن ویلی چې د اټکل لمخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې $1 میلیارد بودیجې ته اړتیا لري. دغه صندوق همداراز ویلی چې د ژمنیو مرستو په دوام به 3000 کورنیو سره ډول ډول مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلي بیا ګیله کوي چې د پام وړ مرستې ورسره نه دي شوي. د پروان ولایت اوسیدونکی محمد حلیم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
امکانات نه لرم چې په کوم ځای کې کرایي کور ونیسم، اړیم چې په همدې نیمه ویجاړ کور کې گزاره وکړم.
د بغلان ولایت اوسیدونکو نقیب الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل:
سیل راغې او دکان راته وړ. دلته څه باندې 40 کورونه آباد وو، خو له هغې یوازې 2 کورونه پاتې شوي دي. د کورنۍ غړي وژغورل شول، خو نور هیڅ نه دي پاتې شوي.
د یو ټولنیز مرسته کوونکو بنسټ غړی محمد فرحمن چې د مرستو او وړمنو وضعیت له نږدې څاري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
حمایت و کمک های بشردوستانه مؤسسات
په کار د چملی او بین المللي موسسه د بیوزلو او زیانمنو لسنیوي وکړي او په هر حالت کې له خلکو ملاتړ وکړي، ځکه هغه خپل هر څه له لاس ورکړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم په خپل ایکسپانه کې دا ورته اندېښنو په شریکولو سره ویلي چې د اقلیمي بدلون سپو په افغانستان بداخیس لرلای دی. WFP په خبره وچکالی او د سیلابونو راوتل په افغانستان کې د غذایی امنیت پر وړاندې له جدي ننګونو شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن دی او نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او ډیری افغانان د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې له طالبانو ناهیلي شوي دي. ملګرو ملتونو همداراز ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو له کبله ډیری نړیوالو مرسته کوونکو خپلې مرستې راکمې کړي چې د مسلې د هغو مرسته کوونکو بنسټونو چارې له خنډ سره مخ کړي چې غواړي په ساړه ژمي کې د اړمنو لاسنیوی وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ فرید بشارت د UFC به مات افغان لوبغاړی د رسمي لوبو په تر ټولو معتبر سازمان UFC کې لوبیږي. د ډیر لسلوبي کړي او هیڅ یو نه د بایللي. فرید تر خپل مشرور جاوید بشارت وروسته یو اف سی ته ولاړ او دواړه په ګډه هلته تمرینونه کوي. له فرید بشارت سره د ازادۍ رادیو د خبريال صفی الله ستانګزي ځنګړي مرکته ستاسو پام را اړوم.
سلامونه جوړ په خیر. له فرید بشارت سره غږیږو. د رزمی لوبو اتل چې تروسه هیڅ ماته نه ده خوړلې او د نړۍ په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی یا الټیمیټ فایټینګ چمپیونشپ کې لوبیږي. بشارت صاحب، اول خو دې دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زموږ مرکه ته حاضر شوه.
مننه وروره، ډیره مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه رامن مکړایم او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سي. اول کې خو دې په یو اف سی نایټ یا فایټ نایټ کې لوبي کولې، تر هغه ورسره د پاسلی مین ایونت کې چې د 300 شمیره د دوی دوره و، دلته چانس درک. دا څومره مهم پرمختګ دی تعالی لپاره، په خصوص په ورزشي ژوند کې دی؟
خو پرمختګ ده، مګر د دې په یو اف سی کې ځینی فایټ نایټ او ځینی کدا لوی پیپر ویو مین ایونت دی او سره مکس کنه. نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و، د جان جونز کارو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو، او دا تیر یو مې پر په ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 و، دا د 300 نو هغه ډیر لوی کار و.
دا مسابقه ما د شپې وکړه، واقعا د تاسو سترایکینګ یا جنگي حالت یا مبارزه ډیره ښه وه، تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګه هم نیولا په یو څو ځایو کې. راته وایي چې څومره کار کوي د دغه لوبو لپاره چې آماده اوسي او په هغه لیول کې وکولای شي چې خپل سیال ته ماته ورکړي؟
نو دا داسې موږ هر ورځ تقریبا کم از کم یو یا دو واری دی ورځ تمرین کوم، او یاری چې جنگ منام سي چې د پلانې سره جنگ کوي په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې، بیا د سړی تمرکز او کوشش بیا زیات سي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته او د دوه ساعته په منځ کې سړی بیا دو ته موږ فایټ کمپ وایو چې سړی بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچان او د نور لوبغاړي سره یو ځای سي، او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سي حارس لري دی غو لپاره د پلان شروع کې سي دی غو سره جنگ وکړو.
تاسو په دغه یو اف سی 300 کې خپل سیال ویکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2014 سیټس ماته نه وخړل، تقریبا 25 لوبي غټلې وي، ډیر خري کارډیو. څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک
سي یو اف سی کې او جنگ څنګه وي، ته باید داسې فکر وکړې، داسې سوچ باید وکړې چې ته هر څوک ماتولی سي. نو کله چې دوم نو ماته راغی سي د دې سره به جنگ کې، مهم ده چې سړی زړه ته هیڅ ډار یا ویره ونه رسي، ځکه بیا د جنگ ورځ هم دا معلومي دا ښیي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم. زه پیګم د ما د ټیم میټ او د ما ورور او د استادان مثلي، او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو، او زه پیګم د ما سویت شه ده. نو دو جنگ لپاره زه پیدا لم، سغه ډیر وخت جنگ نه وبالله، مگر زه دغه پیدا لم ځان کې ډیر باور لرل سی د دې ما سو نه ده.
سی په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید، او تر اوسه مو ما ته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول. البته
دا سی او ډیر لسته ورسید.
خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پایل کړ، بیا کرا کرا هم د سی مخ ته راغلې.
و اول شروع کوم دلته برتانیا کې په لندن کې شروع کوم، ځکه موږ خو دا شل کاله کې دلته اوسېدلو. نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو، بیا ولاړو
یو لاندې مداخله. جنگونه چې دا لیدونکو وایي چې فایټ دی، البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی، دغه هدف دی.
وو دا داسې مطلب ده، مسابقه
ورته وایي.
مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ ورته وایي کنه. خو نو په زیاتره فایټون مسابقه مې په لندن کې وکړې اوله، او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو، مدرید کې مې وکړو، او بیا ما ورور جاوید موږ دواړو ولاړو امریکا ته، او بیا هلته دا مسابقه ډېرې وکړې.
امریکا ته هم لاړل، یو اف سی ته مو چې خل لار پیدا کړل. هغه سره ته وای چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخیست، جاوید خو فکر کوم مخ کې تللی وي، دواړه جوړه سره تللی وای څنګه؟
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ، خو موږ یو ځای لاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول لاته وکړو. که تاسو پیاد وي جاوید خواه یو دیر مشهور جنگ و دی ازرائیل سره سیو که غصه بیا غصه بیتو خدا وین دی وزن ورز باندی بیتو کنزا کلی و وزنم مسکو درون را غی او بیا دی مسابقه پشپا بیا جاوید دیر خماتی ورکلا.
د یو ایف سی د رزمی لوبو افغان لوبغاړی فرید بشارت وچل ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو دا مفصله مرکه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ, ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ترنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقه باسلرو او لکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په دې خبرونه کې تر ډیره پر دې باندې باس کیږي چې د هندي چارواکو او طالبانو لکتنې ورسته د کابل او نوی دیلی اړیکو راتلونکي بڅډول وی دا مسله په تحلیلي باسونو کې څیړو. خو اوس خبرونه د طالبانو د حکومت مرستيال ویان وای اسلام آباد د خپل ستونزو حل لارې په خپل هیواد کې د نن ولټوي. حمد الله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون نن خبر کړ دا څرګندونه کړي. د طالبانو د حکومت د مرستيال ویان لږ څرګندونه مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا کړې و چې د افغانستان لخوري د پاکستان پر ضد د تروريستي حملو لپاره کار اخیستل کیږي. خاغلی اسف د شنبه په مخام له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د بلوچستان په مرکز کې د ورستې خونړۍ حمله په اړه په خبرګون کې وویل د طالبانو حکومت د افغانستان لخوري د تروريستي فعالیتونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلی. د کوټې د اورګاډي په مرکزی تمځای کې د شنبه ورځې په بریټ کې د یو شمیر پاکستانی سرتیرو په ګډون لک تر لګه شپږ کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حمله په اړه د بلوچستان د ازادي بخون کې پاوڅ پنوم بلتون پاله دالیو منله. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خوست ولایت کې د ژمن رادیو د خبرونو د بیا پایل هرکلای کړای دی. د مرکز نن په یو بیان کې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې ژمن رادیو نن ماسپخین خپل خبرونه بیا پایل کړي. د خبر پانی لمخې د خوست امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې ورسته له هغه د دې راپو رادیو خبرونو ته اجازه ورکړه چې د ژمن رادیو مسؤلانو د موسیقي د نه خبرولو ژمنه ورکړه. د خوست سیمایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریه یو څارونکو بنسټ وای د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارټمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوی دي. متحده ایالاتونو د ایران لملاتړ برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي, خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. په برتانیا کې د ایران د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي پر سیده زینب صاحب د اسرایلو په هوایي حمله کې د اوه کسانو د وژل کېدو ترڅنګ څوارلس نور کسان ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دا ټولنه اوکراین ته د توپ د یو میلیون مرمیو د سپارلو د ژمنې پوره کېدو ته نږدې شوې ده. بورل چې په کیف کې دی نن اروپایي پراودا خبري شبکې ته وویل چې اروپایي ټولنې تر اوسه اوکراین ته د توپونو 980,000 مرمۍ سپارلې دي. بورل وویل موږ د اندازه مرمۍ باید د سګنی کال تر پسرلي پورې سپارلې وای, خو په دې کار بریالي نه شو. خو هغه ټینګار وکړ چې د یو میلیون مرمیو د سپارلو پر ژمنه تقریبا عمل شوی دی. په عین حال کې د روان کال په فبروري میاشت کې د چک جمهوریت د جلا نوښت په ترڅ کې له اروپایي ټولنې بهر نورو هیوادونو اوکراین ته د توپ د 15 لکه مرمیو د ورکولو ژمنه هم کړې. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه روانه ده. افغانستان د دریو لوبغاړو په زیان سره تر اوسه پورې 101 منډې کړې دي او لوبه تر اوسه هم روانه ده. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم.
په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوي چې له کلونو راهیسې په څرګند تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیر اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل ونیو، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت یې خبر ورکړی چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې ترڅنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې دریو کلونو په لړ کې په بشري برخې کې مرستې کړې دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ورباندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصلین جونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلان چې تیر او سږ کال فارغ شوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخ دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل شوی دی. دغه شوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی و او یو وخت په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینې چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د دې بحث میلمانه دي په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، دغه راز په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، پایل کې تاسو تر اوسه د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
در کومه وخت نه چې طالبان حاکم شوی دی په افغانستان کې، د هند تګلار همدا و چې تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکمه حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون نه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای مونږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړې ده، سیاسونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یاد هغه په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم. هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و، دلته کار کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منصر را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي، مونږ ډیپلوماتي اړیکې نه نیسو. خو یو تاکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپل ډېرې غټې پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تاکتیکي روابط لري. هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشری مرسته لیږي، بشری مرسته مستقیم طالبان ته نه ورکي، د دبليو اف پی لالاریا او سګ یو څو کارمندان تخنیکی کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د یو په ذریعہ د دبليو اف پی ته ورکي، او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپل پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت کوم کس چې مسؤل ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې هغه کس تلی و کابل ته چې دا سو زریم تلی ده دلته په افغانستان کې رسانی او د افغانستان په اړه کوم رسانی چې فعالیتونه کې دا سلای د هند معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا موین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسول ده یو بخش په وزارت خارجه کې او ډیر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلې، حالان کې دا څو ځلې سفرونه کړي ده او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چلری یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندی چې افغانستان سره لري. متاسف پدیم چې افغانستان کې هغه د طالبان او لجاجت ده او په طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه و نه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دلیدله. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه د هندستان سره اړیکه ونیسي خو هندستان ډیر احتیاط کوي.
ډیر مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په زمين کې ویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکی روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولی د دغه اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اصلا په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډیر پخوا د سکندر او لاغه نوران دی دورو او کې لا دغه خطه او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غزیانو، مغولو او نورو يرغلونه حل تشوي دي. هند په ټول دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زبر تاسو پوښتنه ته دا څرګندو کوم چې هند طبعا په دې خطه په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو ستولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. مګر دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړی دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت خوده یا ورسره خپل دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماټیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لږه چې طالبان لګي دورې نه لدی حاکمیت لري شول د کرزي په دوره کې البته بیا هم دغه روابط را جوړ شول یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې د درملنو د دارو او درمل په برخه کې بلکې د خوانځي او پر جوړولو کې په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند وانډه درلوده. ما با غوښتل یادونه وکړم چې هند به افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلوده او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران وو او کبي اورسته په 1903 او یا کال کې د سردار داوود خان جمهوریت پر رسمیت باندې او پیژند او بیا په 1915 یوم کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک او د همدې خبرې په تلل ټول باید یاد کم چې هند په 1910 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم پر رسمیت او پیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل هند خپل برخه یا خپل ونده درلوده. هند له افغانستان سره د سیاسي کې په ټول کې لري، ولی د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسیو سیاستونه ځکه یا روي چې هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وی چې دوی حق نه لري چې یا غوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په هغه وخت کې افشا هم شولې. خو یادم یې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره، ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوي، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هېوادونو سره هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرسته اداره هغه ټولې هوکړې، میثاقونه، پروتوکولونه، قراردادونه اگر رعایت نکړي او نحوي نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي، دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی.
ډیر مننه. ما غوښتل دغه پښتنه له شغلی شیرزی وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده، په څه معنا دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وایي، دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او د افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول د وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم دا په درې کالو کې، په اول ځلې چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه لیکې لرم او برخه اخلم د دې په بسونه کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلک بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اول ته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وای چې مونږ د افغانستان خلک نه هېرو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی دا، او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر هندوستان پر اسانیم که دوره نکاس و نکلره، یو کاری سفر و چه دوی کم مرست چلیگی ده دینه دوی سارنم که دوی زیالتا دوی یو سه تخنیکی همکاران کابل که ده هندوستان پر سفارت کشتون داری، او دوی هم کوشش که بیچه روابط خشی، دوی هم پریشارت شوی چه دغه روابط خب یو بلا خبر ممون نهیر نشو چه ده طالبان پا اول دور چه هندوستان طالبان سر بلکل کلک مخالفت وکلله، خو حال د جبهه متحد په نوم در استاد برانالدین ربانی او محمد چامسود تر ربری لاندې یو بدیل وو، هغه سره دوی تعلقات درلود، له سفارت د هغه وخت بالکل خلاص وو، سفارت خپل کاری کوله، او د هند کوم نگرانی چې وو د هغه د لارې حل کېدله، او دغه دوره کې همداسې یو بدیل نشته. نو چې بدیل نه وو، د بدیل د شتون خلیګان په ګټه خستلو، خو بلته بیا پاکستان میدان خالی پات کیږي او هندستان نغولي چې روابط د افغانستان خلکو سره ختم شي، یا کوم لویه پروژه چې لري دغه پروژه نه دوی سارنه وکي، دوی دې په خاطر تللی ده. کوم نور بل داسې مهمه خبره نشته، خو د طالبانو رسانې ما وایي چې دغه دا ځلې دا سفر ډېر لویه و، خودله الان چې دا ډېر لوی سفر نه و، یو کاري سفر و، یو معمولي سفر، د هند موقف هم دا ده چې سوچ افغانستان کې فراگیر حکومت منځته رانشي او خاص د ښځو حقوق مراعت نشي، دوی د افغانستان د طالبانو ډیپلوماټ هم نه مني. یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کړ چې د طالبانو لخوا راغلی یم، د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کار یې کوله، سفیر هم و، زه خپله لاړم سفارت کې، مونږ میټینګ ونیوله او رسانۍ کې مې نشر کړ، هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړه، د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه یې ورکړله. بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلی ده چې زه د طالبانو لخوا د کنسولګری سرپرست معرفي شوم ملته تر د اوس وزارت خارجه هغه ساری چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی دا خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي دا اوس سرنه لاندې ده دوه درې ورځې اوس د هندوستان په رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده او هغه د وزارت خارجه لخوا څارنه کېږي چې دا څنګه راغلی ده خو هغه یو محصل و ځان یې ښودلی چې زه طالبان سره یم اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه دا سیری چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډیر قوي ده او هندوستان دی نه ویره لري دغه سفر هم جی پی سنگ چې تللی ده جی پی سنگ یو کاري سفر و ډیر لوی سفر نه و او طالبان دا ډیره تبلیغات وکړي
ښاغلی مارج د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یو تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي له ټي ټي پي هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي ستاسو په نظر د دې اشاره کومو هیوادونو ته ده
ګوره اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې له هغه سره تاریخي هغه خپل ستونزې او شخړې لري په افغانستان باندې هم دا تلویح کلونو کې بیا پتی را شلو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادي دي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژي لاندې وي هغه لدی او واقف وي او دغه په اصطلاح د سیسې جوړوي هندوستان کله چې افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډیر زیات په غوسه کیږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسی او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړې توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول هند زیات په دې تاریخي آثارو باندې خپه سو او دا د اړیکو په تیار کولو باندې خورا اغیز درلوده او همداشان موږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړی و هم پاکستان هغه وخت کې ډیر زیات خپل و او دغه نهضتونه په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډیرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د په لومړی دوره کې طالبانو په رانق کورولو کې مرسته وکړه ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي موږ وویل د پتیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې افغانستان وګړي په ډیرو نورو برخو کې نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې وختل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي په هغه وخت هم د پاکستان له خبرګون سره تر دې حد مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته تناټو ته شکایتونه وکړل چې لدینا مخنیوي وکړي د پروسې له چې ترڅو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي او حتی دوی په خپل هیله وکړي چې افغان پوځیان کغوړي چې ته روزل وکړي نو پاکستان حاضر دی چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې خپل نقش ولري موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې د بریکس غونډې دي کاغه د شانخای دی مرستو یا همکاری او سازمان دی یا همدارنګه په ډیر نورو فارماتونو کې موږ د ایران په فارمات مسکو فارمات همدارنګه د کازان په پلازمینه د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمټ او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمائندګانو هلته غوښته د افغانستان استازي توبو کې او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپل په اصطلاح پاکستان د هغه قربه او حتی د افغانستان د پلاوی حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایری سیاست پاکستان یا زمونږ نور گاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې موږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د هغوی مخنیوي او په اساس وختو کې د موږ د سوداګرو زورول او هغوی ته نقصان رسول، دغه ټولې لوبې دي چې پاکستان له ډېر وخت نه بیا خپل موږ پاتې او مو لسیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل الته تمویلول، هغوی ته ډېر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسی کې د بابو کمپونه د بورا د همداسې په پښتونخوا کې په پاټا کې ورکړي وو. بنان پاکستان ته به هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خصوصا چې اوس په افغانستان کې بحران روان دی. افغانستان اړه لري، خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو چې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو، او دغه ټول سره پاکستان ته مخالفت کوي او دا
ډیر مننه ژوندۍ اوس. شیرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقه درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې و، اوس دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ د ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خنډونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم روان دی، په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دو دوی نور شریکان دندی خواته چو کم کسانو دوی اغا هر هفته که یو زره پروازونه شته تجار مال زی او رازی خوبیزه نور کی خالی یو سو میاشت مکی یو پشپک کسان چه دلوی تجاران و چه گوی پلس سابون پخاطر پیشنادونه کلی و بزارت داخله دوی تا اجازه ورکل پینزل سورز دپار دوی را غی خو نور اموال زی او رازی خو پلا تجاران تا اجازه نور کی. تجارت شتون لری و سم خو دې هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډیره کم شوې ده چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته او هندوستان ته، بیا خاص افغانستان ته ډیره نقصان ده کنو تجارت را روان ده. او هندوستان په همدې خاطر هم د ډیر احتیاط کوي چې د تجارت په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې د تجارت په دیموالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې وو دوی ونی ولا دا گیشو پولیس ونی ولا زبط کله ډیر ترګری راغلی او اوس هغه باندې ډیر احتیاط کوي. او د هندستان د خلک دغه د جنرال امیت ګل دا خبره هیڅ کله نه ریږي چې ویل و چې حقانی ترمانه خ پاکستانی ده، هغه خبر اوس هم دوی په یاد ده. اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته تاسو دقت وکړئ چې اقانی خلکو سره ونه کتله، یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا د کندهار دی چې هغوی د دوهې او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود، هغوی سره وکتل خو د اقانی خلکو سره ونه کتله چې په دې چې اقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري. پوهېږي چې د دې علی کې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي.
ژوند اوس په دې خاطر چې وخت کم دی، مارج صاحب، هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی، خو د پخوا په څیر یې د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي د هر څه همغسي په پراخه پیمانه پر مخ بوزي؟
په حقیقت کې که موږ تاریخ او هغه ټولو پروتوکولونو مستقرو او اړیکو ته پاملرنه وکړو، دغه مرستې چې په تیر درې کلونو یا تر هغه لا ډېرو کې د افغانستان له ولس سره بشري مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوي دي، دا د تیر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري. موږ دا مسله څو ځلې یاده کړې ده چې دغه اخلاقي په اسلام یا بشري مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري، بیا وروسته به طالبانو سرپرست اداري د رژیم په پالیسي باندې لسر غاور کیږي لسر به د ارزول کیږي او نړۍ به خپل پالیسي ورسره را جوړوي ځکه په ځانګړي توګه چې اوس په نړۍ کې نوې تحولات رامنځته شول موږ د دوه ناسې تسترګې په لارې یو په عربي سیمو کې د اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې هغه پیل کیږي او همداشان د ښاغلي ترامپ نوې پالیسي هغه اقتصاد محور پالیسي به هم را روښانه شي. باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نور سازمانونه لا تاسو میاشت افغانستان سره دی یونما او اوچا او نور سازمانونه په مټ باندې مرسته کوي، اما هند هم یو برخه د نړیوال ټولنې ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي. ولې په اوسني وخت کې نړۍ ټوله غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره
ډېر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدنن. مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره ملمانه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکی نثار احمد شیرزای، دغه راز د چارو شننکی اسلام الدین مارچ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.